افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان ملي امنیت شورا وایي وسله وال طالبان سږ کال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. په نړۍ کې د تروریزم په اړه په یو نوي راپور کې په 2013 کال کې وسله وال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بلل شوې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. مخله دې چې د دې خبرونه د راپورونو بشپړ معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقانی شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان جمهور رئیس پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړۍ حمله وغندله. د شبرغان له طبیعي ګازه د 30 میګاواټ برېښنا د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل شوه او د امریکا سنا د روسیې لپاره د امریکا نوی سفیر تایید کړ. پوره خبر نو واورئ. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقانی شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مشر پټریشا ګاسمن نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل:
دا درې کسان په داسې حال کې خوشې شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوې او نه هم دغو قرباني کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسؤلین به څوک وي.
د افغانستان جمهور رئیس تیرونه اعلان وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې افغانانو ته د خدمت لپاره افغانستان ته راغلي ول د حقانی شبکې له دریو بندیانو سره تبادله کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه وخت وویل چې د هیلمند چې دا کار به د سولې له هڅو او د جګړې له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. سپین ماڼۍ هم پرون ټویټ کړی چې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره داسې زیات څرور ګامونه پورته کړي او د حرکت یې ستایلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د هیلمند چې دغه وروستۍ تبادله به په افغانستان کې د اوربند او د جګړې د پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې د حقیقي سولې لپاره باید د جګړې د قربانیانو او د کورنیو نظرونه واورېدل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر لیکوال او سیاسي شنونکو وحید مجده خونړۍ حمله غندلې ده. د ارګ په خبر پاڼه کې چنن خبره سولې کړل سوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ادارو او د عدلي او قضایي سیستم مسؤلانو سپارښتنه کړې چې د پېښو وڅېړي او عاملین یې مجازات کړي. وحید مجده پرون ماښام په دارلمان کې د خپلې سیمې جماعت ته په لاره کې ناڅرګندو کسانو وویشت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې حمله کوونکي دوه تنه وو پر موټر سایکل سپاره وو او تر حملې وروسته تښتېدلی دي. د وحید مجده د قتل مسؤلیت چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتي کړیو کار یې بللې ده. د شبرغان له طبیعي ګازه د 30 میګاواټ برېښنا د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل سو. دا پروژه د بیات پاور په نوم خصوصي شرکت په 30 میلیونو ډالرو بشپړه کړې ده. خو د پروژې په مرسته تولید شوی برق به د افغانستان برېښنا شرکت پر خلکو خرڅوي. تر دې وروسته به د فاریاب، جوزجان او سرپل خلک د شبرغان د ګاز او د ترکمنستان له وارداتي برقه کار اخلي. د تهران انقلابی محکمه نن د چاپیریال ساتنې د وسیمیز ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. هغوی د جاسوسۍ په تور چې په نړیواله کچه یې بحثونه پارولي او انتقادونه ورباندې سوي محاکمه او په زندان محکوم شوي دي. دا خبر د هغوی کورنیو او مدني فعالانو نن خپور کړی دی. د ایران د بشري حقونو ځانګړي مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي ویلي چې هغوی تقریبا 22 میاشتې په دې تور په توقیف کې تیرې کړې چې د امریکا دولت سره چې د ایران رژیم یې دښمن ګڼي په تماس کې و. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی نن ویلي چې د چاپیریال ساتنې محکوم شوي فعالان د استیناف غوښتنه کولی سي. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلن پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هیڅکله د تنه دی ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. خو هغه منلی چې واشنگتن ته د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د پیل په پریکړه پورې تړل شوی و. واشنگتن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي لپاره ډیر مهم و. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره علني غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پورې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته یې سپارښتنه کړې وه، ټلیفون یې ورته کړی و چې په اوکراین کې د جو بایډن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایډن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د هیڅ داسې ناسم کار نه دی کړی چې له امله یې د استیزا وړ وګڼل شي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سولیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید په اړه بیان خپور کړ.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانی پرپورنه کې باور لري چې د افغانستان ملي امنیت شورا وايي وسلوال طالبان سکل دی زپلی او نور په پخوانی قوت کې نه دی. په نړۍ کې د ترورزم په اړه په یو نوی راپور کې 2013 کال وسلوال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړی ډله بلل شوې ده.
دا خو واقع خبر ده ځکه چې طالبان د 13 کال کېږي د دولت په مقابل کې جنګیږي او حمایتګر هم لري.
په داسال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دو برمته استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشي کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړه ستایلې ده. بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي په دې برخه کې د حقانی شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوې دي.
کمیسون ته خوم دا خبره وکړه چې موږ ته رای درکړې ده. کمیسون موږ راوستلې دي، اما موږ د خپلې رای دفاع کوو. اوس موږ هغه در باندې دادی چې خپل قانون دي تطبیق د چا خبرو ته مه ګور، خپل جرأت ته ورته هغه رای چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي تیم سره یو ځای شوي. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. د یو انتخاباتي ټیم د فعال څرګندونې مو واورېدې. د کونل له نړۍ ولسوالۍ د پاکستان له لوري د بریدونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ له سختو ستونزو کړېږي.
منګه پورس کې 15 ځل هجرت کله بیا راغلی، بیا تل بیا راغلی، واخیر دا چې خپل کلی د دغه نه امید شو.
د کندهار اکثره اوسیدونکو بیا پاکي او بن لري.
سل یو نیم سل متر موږ ولې دی بل میا او بن نه کوي او بن نه لري نه ران نه لري. البته نه دی او بن نه چې موږ راو دغه ځا سره او مجبور زیات زیاتره زه.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ماشومان لپاره او کور کلی دوه ونځ خبرونه مهیروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خورونه کې د اف ام په 13.5 په صافه اوازې اوریدلای شي. د یادونې وړ بولو چې په ګردیس کې زموږ د اف ام د 13.5 موج اوس غیر فعال دی. هڅه کوو چې د اف ام 13.5 موج بیرته فعال شي. په همدې څپې د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو دولس څلیرش ساعته خپرونې اورېدلی شئ. د ازادي رادیو خپرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو اورېدلی شئ. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان سږکال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پرون په نړۍ کې د ترورزم په اړه په خپل خپاره کړي څېړنیز راپور کې وسلوال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بللې ده. د ګلوبل ترورزم انډکس په راپور کې ویل شوی چې په دې کال کې د طالبانو بریدونه 1.1% زیات شوي او چې په نتیجه کې نږدې 6,103 تنه وژل شوي. په عین حال کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي وسلوال طالبان تر اوسه د افغان دولت یوه ځواکمنه مخالفه ډله ده او په دې هیواد کې د ډېرو وینو تویدو مسؤوله ده. امید زهیر ملینور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسوال طالبان د نړۍ مرګونې ډله بلل شوې ده، خو د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د دې ډلې لوی اهداف ناکام کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په لمنځه وړو کې برلاسي دي.
موږ د د دې ترڅنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانی امنیت باندې پوهیو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم نه راځو، همدغومره له دښمنانو سره په جګړې کې هم نه ستړي کیږو، او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت تضمینی.
د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د 6103 تنو د وژل کېدو عاملین بلل شوی. گلوبل ٹوریزم انڈیکس لیکلی په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 38% جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري، له همدې کبله یې په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د شپه 8 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي، او حمایتګر هم لري، او څوک یې تمویلوي، او نفوذ هم لري په اکثره وظیفه کې، په اکثره مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی لوی خنډ چې ده یا لوی تهدید چې ده، هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکی کسانو ژوند ته تل پام کړی. د داعش ډله په طالبانو پسې دویمه مرګونی ترهګر ډله یاده شوې ده چې تر ډېره یې په عراق او سوریې کې فعالیت کاوه. د ګلوبل ټوریزم انډیکس لیکي داعش ډلې په 2013 کال کې 1328 کسان وژلي. په 2018 میلادي کال کې دا شمېره بیا 3350 کسان یاد شوي وو. د نړیوال تروریزم د درجه بندۍ د معلوماتو په اساس له 2014 میلادي کال را په دې خوا په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 250% کم شوی دی. په دې راپور کې دغه شان راغلي: په 2014 کال کې ترهګرو ډلو 3,155 کسان وژلي وو، خو په 2018 میلادي کال کې بیا دې ډلو 15,925 کسان له منځه وړي دي. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ لخوا په دې خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم په تیرو 4 کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغلی، مګر په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه 2 برابره شوي دي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو په هدف له بګرام زندان څخه 3 مهم طالب مشان انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید آزاد کړ. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د راپور په پای کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په هدف د افغانستان حکومت د طالب درې بندیان، طالبانو درې بندیان خوشی کړل، هغه هم په بدل کې د کابل کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خوشی کېدو په بدل کې. البته په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د 2 برمته استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د حقانی شبکې د 3 غړو د خوشی کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړه ستایلې. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي چې په دې برخه کې د حقانی شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوي. د حقانی هم هغه شبکه ده چې په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د معافیت فرهنګ لا پیاوړی کړي. د افغانستان حکومت د دغو اندېښنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر د بندیانو د تبادلې په اړه د خپلې پریکړې د اعلانولو په مهال هیله ښودلې وه چې د طالبانو د 3 بندیانو خوشې کېدل به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لامل وګرځي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د بشري حقونو نړیوال سازمان له زندانه د حقانی شبکې د 3 غړو آزادېدو اندېښمن کړي دي. دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې پېټي ګاسمن د 5مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې 3 مهم غړي انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان د خوشي کولو په موضوع کې د جګړې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوي. د 3 کسان په داسې حال کې خوشې شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوې، او نه هم دغه قربانی کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسؤلین به څوک وي. میرمن ګاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې یې جګړه کړې وي. دغه سازمان همدارنګه وایي که د بندیانو د خوشي کېدو په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول کېږي، دا پروسه غلطه ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د لړم یا عقرب په 1 د طالبانو له لوري د افغانستان د امریکایي پوهنتون 2 برمته شویو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د 3 غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي 13 ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو خوشی کېدل د افغانستان او امریکا دولت د هڅو په پایله کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د یو ټویټ له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه اقدام چې د دوو استادانو په مقابل کې د حقانی شبکې درې غړي له بند آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلي دي چې دا اقدام به د افغانستان په سوله او ثبات کې مثبت واقع شي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤول زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې که د خلکو اندېښنو ته ځواب ونه ویل شي رښتینې سولې ته به ونه رسیږو.
موږ د دې مسلې په اړه اندېښمن یو چې دا د معافیت پر فرهنګ بدل نه شي او که موږ دغه فرهنګ ته وده ورکړو او د سزا او بحث په څنډې ته لاړ شي موږ په هغه صورت کې رښتینې سولې ته رسېدلی نه شو چې د قربانیانو کورنیو ته د منلو نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او افغانستان حکومتونو هیله ښودلې چې د زندانیانو له خوشې کېدو وروسته به تاوتریخوالی کم شي، خو په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو د یوې هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسکر هم ووژل شول د طالبانو کار و. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شو چې مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. دوی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې کمیسیون د هیچا فرمایشونو ته غاړه نه ږدي، بلکې قانون دې امپلای کړي. یو شمېر معترضو انتخاباتي ټیمونو بیا د دې کمیسیون چارې په دې وروستیو کې یو څه ټکنې کړې دي. د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا هم ویلي تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نه شي دوی ته د رایو پایلې د منلو دوی ته به درایې پایلو د منلو نه وي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
که څه هم تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو انتخاباتي ټیمونه یې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ابراهیم الکوزي په مشرۍ د تعهد او عمل، د مسؤلیت او عدالت د پاشل شوي ټیم د مرستیالان او د عنایت حافظ په مشرۍ د خادمانو انتخاباتي ټیم د پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي. د دغو درې ټیمونو په استازیتوب د جمهوري ریاست پخواني نومان محمد ابراهیم الکوزي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل:
کمیسیون ته خو موږ خبره وکړه چې موږ ته رایه درکړې ده، کمیسیون موږ راوستلی دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ در باندې دادی چې قانون د انتخاباتو قانون استفالاس کړي، خپل قانون دې تطبیق کړه. ته چا خبره ته مګور خپل جرأت دې ورکړه، هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا وای تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نسی د انتخاباتو پایلې نه مني. د دغه شورا په استازیتوب د جمهوري ریاست کاندید شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدانو ته لا قینت ورکولو پرته دی د رایو پایلې نه اعلانېږي.
اگر هارای پاک از ناپاک جدا نشود،
هغه وای کچیر پاک رای له ناپاک رای بیل نسی، متقلبین او درغلی کوونکی محاکمه نسی، هغه پایلې چې اعلانی کی د کاندیدانو شورا ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. دا په داس حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان محلویش دوه ځله نقصوي. بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرسوای چې هڅه یې دا ده چې د ټولو ولایتونو د رایو د تفتیش او لبیا شمیرنې وروسته لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش هم همدا چې هر ژر ممکن وي ابتدایي پایلې اعلان کړي. یو شمیر ولایتونه فعلاً هم ولایتي دفترونه یې بسته دي، تر څو چې په څلور دېرشو ولایتونو کې تفتیش او باشماري پای ته ونه رسېږي، کمیسیون د اصولو او د قانون له مخې نسي کوی چې ابتدایي پایلې اعلان
کړي. ښاغلی حق پر زیاتوي چې تر دې مهاله په 19 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه سوې، په ځینو ولایتونو کې روانه او په شپږو ولایتونو کې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري تړل سوې دي. حق پرست د کاندیدانو شورا د سرګندونو په اړه وایي کمیسیون د قانون پر بنسټ عمل کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیر میزان میاشتې په شپږمه وسوه شول، خو د درملو کمپنۍ له لوري په خپل وخت کمیسون ته د بایومیټریک تصفیه شویو رایو د راپور نه سپارل د کمیسون په وینا د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري په کارونو کې مداخله هغه لامل دی چې د پایلو اعلان وخت په وخت ځنډیږي.
کندهار کې د کندهار اکثر اوسیدونکي د څښاک پاکې اوبه نه لري او د کونړ له نړۍ ولسوالۍ بې ځایه شوې کورنۍ بیا عاجل مرستو ته اړتیا لري. خو لومړی به د کونړ بې ځایه شوو خلکو د ستونزو په باب د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو جګړو له ویرې د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی وایي د کورنو ترې پاتې دي، نه سرپناه لري او نه هم خوراکي مواد او له حکومته مرستې غواړي. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روانې میاشتې په لومړیو کې د دوکلام او بریکوټ ساحه کې د پاکستاني او ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ دوه ورځې جګړه وشوه. دوی د همدې جګړې د دوام له ویرې خپل کورونه پرېښي او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بریکوټ د جامع جومات امام علي رحمان او جمی الله هم بې کوره شوي دي. وایي
پاکستان سره زموږ ځواکونو په نښته کې زموږ کړي وشول، زموږ کورونه خراب شول، شاته مرمۍ ولګېدلې چې دا خواته مې د مرګرې ولاړل. د دې کور کې بالکل د اوسېدو ځای نشته چې په یو غټ شي باندې لګېدلې دي. مونږ په ورځ کې 15 ځل هجرت کله بیا راغلو، بیا تلو، بیا راغلو. اخر دا چې خپل کلی دغه نه امید شو، ناړی ولسوالۍ پورې تته چې چپکو پورې کډم را ورسېدلې. نه راسته د ولسوالۍ د خانه، نه راسته دغه د خانه هیڅ کومک نه دی شوی.
کورم بس دسې ویجاړ شوی دی او بس د سونځ مخامخې او بار بارم دروازې مخې ته ترپال لګولې او ناستونه ماشومان دل چغسرې کړي او بریکوټ فعلاً خپل اوسېږم. چې یو ځل راووتلو بیا بیرته لاړو، بیا بیرته واپس شو، بیا دویم بار سره موږ په خپل شخصي هغه کم نارینه چې دی هغه لاړو، نور زنانه او ماشومان دسې لکه د کلي نه بهار یو.
علي رحمان او شمسالرحمن وایي دوی له خپلې خاورې څخه د دفاع په خاطر د پاکستاني او ملیشو خلاف جګړه کې افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه وجنګېدل، قرباني ورکړي، خو اوس چې بې کوره او بې سرپناه دي حکومت ورسره مرسته نه کوي.
خلکو خپل شمان کتر ایستلی دی، واپس تلی دی، خپل ځواکونو سره غاړه په غاړه. زه په خپل د کلی امام یم، خو ما نور هیڅ وسمنه کېدم. دا تر دې چې سپوره ډوړې او چې مې کله پوسټو ته مې رسولې دی، خپل ځواکونو سره څنګه پڅنګ باندې ودرېدلی
او راغله. ما بس زه ما شمان مې د مخ کې نه راغلی او عمل ته په لحال جنگېدل ما او چراله ما شمان مې واریزه مکلی دی، والی صاحب زمزای مکللا. وسم دلته څوک پختنه نه کوي، نران څوک اسناد اخلي، نم څوک پختنه کوي.
رابیا هم د ناړی ولسوالی اوسیدونکې ده، له حکومت د مرستو غوښتنه کوي.
نو زمونږ دغه مشرانو د هیله ده چې د ناړی ولسوالی د بیزې شو کورن ته سرپناه ورکي، خوراکي مواد ورکي، کمپله ورکي، خیمه ورکي. ولې چې زمونږ دغه خوندې ورونه چې مثال ناړی ولسوالی ته ځي چې به تر ازي د کرا وسنه لري او به هم کېدای شي امکان شته چې د جنگ وشي. جنگ لا ختم نه دی.
په کونړ کې د کډو الو او رستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید صاحب وای دوی په لومړی ورځو کې ټولي 140 کورنۍ سروي کړي او مرستي ورسره کړي دي.
خدناړی وسوالۍ څخه جنگ عمل 140 فامیلونه بې ځای شوي چې زیاتره اندازې د ناړی ولسوالۍ په امنیتي ساحو کې اوسېدل او نور فامیلونه چې مرکز او غازی آباد ولسوالۍ ته راکړه شوي. سروې د مشترک ټیم په مرسته باندې دغه ټول موږ سروې کړل، په خپل وخت مرته رسیدګي وکړله چې د خوراکي مواد د هر فامیل ته د 2 میاشتو موږ ورتلل. همدارنګه په دې جملې څخه هغه فامیلونه چې ډېر متضرر شوي دغه 3 فامیلونو سره نقدي مرسته وکړه.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل دوی د بې کوره شوو کسان دپاره 400 سهمه ځانګړي کړي دي او ډېر زر به پرې وویشل شي.
موږ دپاره د 400 کورنیو دپاره په سکل زمي کې هغه کورنۍ چې بې ځای شوي دي، دا 400 کورنیو زیاته برخه ما نړۍ ته نیولې ده چې نړۍ خلک د کومکونو نه محروم دي. بینان زیات مرستې باید نړۍ ته موږ انتقال کړو. هغه زه به وظیفه ورکړم مهاجرینو ریاست ته چې دوی هلته لاړ شي. واقعاً هغه سروې ټیم موجود ده، دوی به معلوم شي وبینشي.
که څه هم چې اوس جنگ نشته، خو دغه بې ځایه شوې کورنۍ اندېښنې لري چې که بیا جنګ ونخلي نو دوی به په دې یخنۍ کې چیرته ځي.
د کونړ ولایت د بیزه شو کورنیو د ستونزو په باب مو اوریدل. د کندهار اکثره اوسیدونکي بیا د څښاک پاکې اوبه نه لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50 سلنه اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابر کړي. صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
ماشومان ځوانان او د پخو مرکزان د یو کورس خه رایستل سو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپل ډبې د کیکړی او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتر لري ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای. کور کې د برمی او بکشت سوي او د هر ورځ اړدی چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
ستل یو نیم سل متر موږ ولې دی بلمیا او بنه کوي او بنه لري نه ران نه لري الته نږدې او بنه ست چې موږ راو او دغه ځا سره اړو مجبور دي ځا سره زه هر ورځ دا تکلیف دا مشکل د اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله ندی چې د چشاک د پاک اوبو ستونزه لري بلکې د کندهار ښار د ګونو سیمو اوسیدونکو هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د نهمې او دولسمې ناحیې اوسیدونکو لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاک اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نه لانسته خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دا مشکل د اوبو څخه به خډه لرموز نو د حکومت سم دا ایل ده چې یا یو برمه مستفاله کې یا دا اوبو پای راغلی دی پای راغلی دی پر دا سړک کې څه وایي یا ما دا قروت نه دی ورته څه وایي دا قروت به ورکی دا پای څه نو دا مشکل به خډه دی. تر مسلمان دا څو ګره دا کښنه دا سپینځل خلک ولر دي دا مسلمان نن تاکر را سر طلاق خل کړي مرسته به دا وبرکی
موږ یو غړپ وبنلر د څنګ غنلر نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره هغه ته په دوی ورځ کې راځي د سړک ها غاړي ته دلته موږ پاوتنه دی دلې هغه چې راځي یو سات راځي یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکیت هغه نسته کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو لمخې دا مهال د کندهار یوازې 15 سلنه اوسیدونکي د تشاک پاک اوبو ته لاسرسي لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د تشاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه نه لوی پروژې روان دي چې تر اتلونکو 15 کلونو پورې به د دې شهر تر 15 سلنه کورنوي ته پاک اوبه ورسول سي او تر ډیره به د اوبو وسنۍ مشکل حل سي.
موږ فعلا په کندهار ښار کې تر 15 سلنه پورې ښاریان زموږ د خدماتو څخه مستقیم دوی ته خدمات کیږي. ځینې ښاریان متاسفانه په هغه غیر پلاني ساعتو کې لکه تاسو چې معلومی چې په میرویس مینه کې ځینې یا د غرو لمنو کې د غونډیو په سر باندې چې دي او یا هم په لویه والا سیمه کې د ټانکرانو په ذریعه دوی ته خدمات کیږي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو لا ښه خدمات خپل ښاریانو ته وکړو او دغه فیصدي لړو کو چې نور خپل ښاریانو ته دوی کورنۍ ته امید لرو چې په روانه 15 کلونو کې دا مو پلان دی اساسي پلان مو دی چې باید موږ حداقل 15 سلنه د شهر ته باید د تشاک پاک اوبو خدمات ورسیږي.
شاغلی کاکړ زیاتوي د تشاک د پاک اوبو د خدمتونو د پراختیا په وړاندې خندونه هغو کورنوی جوړ کړي چې د نل د اوبو بلونه پر وخت نه تحویلوي. چارواکي په داسې حال کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره تر اتلونکو 2 کلونو پورې د تشاک د پاک اوبو د رسولو ډاډ ورکوي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې زیاتې باراني اوبه د ناسم مدیریت له امله ضایع کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له زازیا ریوب لیکلي چې د احمد وحید مجده شهادت په کلکو ټکو غندو. حکمت الله حماس له ناد علي ولسوالۍ څخه لیکلي چې د افغانستان پر درنو شخصیتونو بریدونه کول د پاکستان کار دی او د پاکستان غلامان یې ترسره کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د وحید مجده وژل کېدل په کلکو ټکو غندو هغه یو پوه او د سولې غوښتونکی و. کورموادان د افغان بي سیمه تسوتل شمیر لارې مو پیغامونه راسته ولیدي. پیغامونه هم د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده د وژل کېدو په اړه دي. وحید مجده د افغانستان یو پیژندل شوی تحلیلګر او د ازادي رادیو په پروګرامونو کې هم ډیره برخه اخیستې و. پرون په کابل کې نامعلوم وسله والو وژل، تر اوسه د هغې د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي رادیو اوري د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیزې خبرونې درته خبرو د ماشومانو لپاره او کور کلي. خو اوس فرشته جلازی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې او سازمان هیومن رایټس واچ او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بندیانو د وروستۍ تبادلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګوسمن نن د ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دغه سي مسایلو کې باید د قربانیانو د کورنیو نظرونه وپوښتل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ورته خبره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړی حمله غندلې ده. د وحید مجده د قتل مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. خوستوالو طالبانو هم په یو اعلامیه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتي کړیو کاري بللې ده. د تهران انقلابي محکمه نن د چاپیریال ساتنې د یوې سیمه ییزې ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. د هغوی پر په جاسوسي تورن شوي دي. د ایران د قضایه قوې وویاند ویلي چې هغوی کولی سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سلیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان سلیوان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید خبر خپور کړ.
او مخې له دې چې د ازادي راډیو دو نیوز خبرونه ته ور ورسیږي، ناجیه صفایی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د کانګ فو د سیالیو لپاره د لوبسرانو ازموینه پای ته ورسیده. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ازموینه کې د مرکز په ګډون د هیبات لاته ویشتو ولایتونو څخه نږدې 500 ځوانانو او نویو ځوانو سیرو په برخه اخیستي و چې درې نجونې وي. دی وایي د دغه ازموینې په پایله کې څلور تن وتوندل چې د کانګ فو په نړیوالو سیالیو کې د لوبسرانو سندونه ترلاسه کړي. غشان پاتې نوري په کور دننه د کانګ فو په سیالیو کې د لوبسرۍ په هدف غوره شوې دي. په کابل کې د هاکی لوبو لپاره ورزشي سټډیوم جوړیږي. د هاکی فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سټډیوم لپاره د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې موجوده ځمکه ځانګړې شوه. د هاکی دغه ورزشي لوبغالی په 10,000 متره مربع ځمکه کې د هاکی د نړیوال فدراسیون او د آسیا د اولمپیک د ملي کمیټې د 3,00,000 امریکایي ډالرو پر سخت جوړیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین وایي دا ډول معیاري لوبغالی د ورزش په پرمختګ کې مهم رول لري. او د اروپا د فوټبال اتحادیه یورو 2020 کال د ورستی پړاو لپاره شل بیلابیلې لوبډلې اعلان کړې. د یوفا خبری ویب سایټ د راپور په اساس د اروپا د فوټبال اتحادیه د ګروپی لوبې تر شپه نه سیالي ورسته پای ته ورسېدې او شل لوبډلو د دغه سیالي ورستی پړاو ته لار پیدا کړه. له دې ورسته څلور نورې لوبډلې کولای شي چې د دغه سیالي ورستی پړاو کې برخه واخلي. دا څلور لوبډلې به د پلی آف په سیالیو کې بریا لاسکوي او د دغه شلو نورو لوبډلو سره یوځای کیږي. د اروپا د فوټبال د یورو 2020 کال اتل لوبډلې ته 3.5 میلیون یورو، دوهمي لوبډلې ته 10 میلیون یورو او دریمي لوبډلې ته 15.5 میلیون یورو ورکول کیږي. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می ومنی. ولی یو شمیر مور پلار خپل ماشومانو ته وخت نه ورکوي.
ډیر افغانان خپل کار کور ته راوړي، دوهنه دوسیې را پټم کړي، بوګی را چولي، راوړي کور کې هلی. بیا بچی ته اجله رسه بچی زه کار لرم، دفتر لرم، پروژه لرم، دا لرم.
او دهان لاری چاری کوم دي
تومره ځان دلته مسروم دي کار په خاطر دومره دی اولاد په خاطر زمينه م شاید هم سي اولاد م مسروم پساتم خوشاله و ساتم چې اولاد ته وخت نه کې دی اولاد دي تربیه نه خبرونه سي مشکل نه خبرونه سي هغه نو هیڅ بې فایده ده
درنورتونکو تجربه لرونکو کسان وایي چې په خپل مصروف ژوند کې ماشومان ته وخت بیل کړی کچېرې تاسو دوی له نظر څخه وغورځوي په دوی کې به بې مسؤلیتي واده وکړي او لز د اقلی سره به مینه کم شي څومره زیات چې کولای شي له خپل ماشومان سره وخت تیر کړي او د دوی د ورځنۍ زده کړې په باب سره بحث وکړي هر اورات ترې پوښتې چې نن په وړکتون او ښوونځي کې څلوستي دي که تاسو خپل ماشومان ته وخت نه ورکوي نو دا توقع ترې مه لرئ چې دوی به په تعلیمي ژوند کې ښه وي په پایل کې موږ له څو تنو څخه پوښتلي چې دوی خپل ماشومان سره وخت تیروي که څنګه او د دوی په نظر دا کار کومې ګټې لري
زما نوم رنگینه خریر ده او زه په شنوازان افغانستان کې ماستر ټرنر یم زما په اند د یو ماشوم لومړنی مکتب یا لومړنی ښوونځی هغه د مور غېږه ده چې د مور په غېږه کې هغه کولی شي چې ښه تربیه ولري ځکه چې کوم شیان چې مور خپل ماشوم ته زده کوي هغه شاید هغه په مکتب کې ښوونځي کې په شنوا کې زده نه کړي نو که چېرې ماشومان ته وخت ورنه کړل شي او هغه متاسفانه چې په کوڅو کې یا نورو ځایونو کې د نورو خلکو سره لوی شي نو هغې خو عادت او ته په آینده کې د دې په کرکټر باندې هم بد تاثیر کوي چې متاسفانه بیا هغه د خپل ټولنې د بار ګرځي
نو مې مریم ده دا چوردی مزایده ماشوم ته وخت ورکول خو ډیر ښه کاری د خپل په تربیه باندې دی راځي هغه هم ضرورت لري چې بازی وکړي او ساتیری او درس ویل له هر شي پښتنه د مور او پلار په لاس کې ده کنه زما یو وريره ده وخت چې موږ زو په خدای چې پښتنه کوو چې دا مکتب ته تلل وی وای وو که د دې څنګه و مکتب درس ویلې ویلې وو یا نه یا یو خبرو کومه د کارخانګي دي تر اوره چې کارخانګي دي موږ وینو بیا کارخانګي چې وینو کارخانګي یا غلا تیار مکملي نو بیا ورته پښتنه ته نه کوو چې ښه چی شي د زړه کې چې ته لوړ شو چې ته یو چکر ته لوړې چا سره لوړې نه بیا د پښتنه کوي چې نه زه چیرته نه یم وتلې یا ښه یا بد یا خپله یا پنځه دقیقې بیای د خواخواه ګرځه و چې ساعتې تیر شي بیرته یې راول خلاص
نومی ما بابا دی میدان شهر ما غیر لیدی نسی بیرون کار کن بیا بیگم دی خپل وقت دوی سر تیروم اسی دوی رانه خپه نسی
چه سره؟
لی اولاد دو سره می دن نسی زدل تا مصروف پایم اولاد دی نظر نوار چم دوم نسی سنگ اسی دوم رزان دل تا مصروف هم دی کار بخاطر دوم دی اولاد بخاطرم زمینه ما شاید هم سی اولاد می مصروف بساتم خوشحاله و ساتم بس نو ده زنده تیریگی چه اولاد تا وقت نه که دی اولاد دی تربیه نخبرون نسی مشکل نخبرون نسی اغا نو یز بی پایده ده بس نو سی کار که تم دوم را اولاد تم زمینه ما شاید که سی اولاد تم وقت ور که سی خصه ور سره که دیار مشکل نپختنه که وقت ور تا ور که غم شروعیت لری مور تا سی باید ور سره وغا گیگی
خوونی او روزنه دی پانتون در روانشناسی استاد شرف‌الدین عظیمی وایی چه ما شمانو سره وقت رول اولادونو او مور پلار دوارو تا گتل ری در بلگه پتو گدی تاسو ما شمان مورنه جب خزده که بی در ورکتون او خوانزیز دکلو که پیوری کیگی بچی مو خی خاطری در تپریگ دی ماشوم به مخ سلوک ولري او ورځني مشکلات به کم وي نوري خبرې له نوموړي سره په مرکه کې اورو
استاد په فایل کې خوري مننه چې موږ ته وخت راکړه لومړی ورځ دې ته چې تاسو خپل هم په ټولنه کې وینې کورنۍ ماشومان د کورنۍ له خوا څومره دوی ته وخت ورکول کیږي
متاسفانه باید ویم چې په افغانستان کې کورنۍ خپل بچو ته وخت نه ورکوي او د اروپون له نظره وخت ورکول ماشومان ته اروی اړخه او اړتیا ده ابراهیم ازلو مشهور اروپو ده هغه وایي چې د انسان په کټګوري کې د اړتیا او جدي لري یو شته چې ډیر اړتیا لري هغه امنیت ده دویم شته چې ډیر اړتیا لري هغه ارزښتمندي احساس ده دریم مینه او محبت ده او هم دسی خودشگوفایی و احترامو داشن استاد سراسی از مون کم مینده و پلارن متاسفانه خپل و بچه تا و مور وقت سی ضرورت دا ورطیه دا نیورگی او پدغا ارطیه رسیدگی نکیگی یو دول پاینده که دی نامنی دی نراحتی دی بیارزختی د پر نفس چې اعتماد او ورته نور مسائل احساس کی
اکثر کورنۍ سره دا ځواب د څوې موږ وخت نه لرو موږ باید دوی ته ډوډۍ پیدا کړو موږ باید دوی ته کالي غو مخرو نو دوی سره وخت څه وخت تیر کړو موږ په دې اړه به تاسو نظر سي
اول خو باید ویم دوی مخکې د دې چې بچی دنیا ته راوړي وای دا سوال باید کړای وای نو چې دوی دنیا ته بچی راوړي دي دوی باید یوازې د دوی د بدني یا جسمي اړتیاو په اړه فکر ونکړي ځکه چې بدني اړتیاو په هر حال پوره سي یا وخت کې بدوی مارسی یعنی تاسو کوی سه پاینده کې د تخه کالی واخلی اما تاسو کوی سه دته د شخصیت به پاینده کې چنج کی یی د شخصیت اساسی تیګه سنکاری چې کودل سه غبدل کی
زین یی کورنۍ کې بیا یوازې مور ته د دند ورسپړل کیږي چې ته به د بچو سره وخت تیرې ته به د دوی درس خبر اخلي د دوی جامو څخه د دوی نظافت څخه پلار دومره مسولیت نه اخلي
دا یو زول فکر ده زه فکر کوم چې دیو میاتمه په فکر ده چې یو پلار د څه فکر کوي چې بچی د مور مسولیت ده په یوسته مې که هوښیار پلار یو خیرتمند پلار یو سنجیده پلار زرنګ پلار په دې پوهیږي چې کله مور سره لاس ورنه کي او بچی ته پام ونه کي د دې بچی انحرافونه کګلچونه جنایتونه او روزنه خرابیږي
رسمي دندې هم د دې سبب کیږي چې میرمن او نارینه دواړه له کوره بهر وظیفې ته ځي او ماشومانو ته هغه کوم وخت چې په کار ده دوی نسي ورکولی دوی څه رقم خپل کار تنظیم کړي چې هم رسمیتو ته ورسیږي هم په کور کې بچیو ته وخت ورکړي
اول خو دا باید ومنو چې کله چې موږ مصروفه سلو باید د خپلو بچیو اړتیا او ضرورت ډیر احساس کړو د خپلو بچیو مجبوریت ډیر احساس کړو ځکه چې موږ مصروف یو موږ باید دا ومنو چې موږ مصروف یو او بچی مو اړتیا لري دته چې موږ باید دوی ته وخت ورکړو له بده مرغه باید ویم چې سره له دې چې مصروف یو شاغل یو په څنګ کې ځینې وختونه لرو په افغانستان کې له نیکه مرغه ویم که له بده مرغه ویم دا رخصتۍ ډېرې دي دغو رخصتۍ کې د اقل خپلو بچیو ته خپلې میرمنې ته وخت ورکړي موږ جمعه لرو ځینې مؤسسات او دفترونه او انجوګانې په اونۍ کې دوه ورځې رخصتۍ لري هم جمعه هم شنبې دوی کوی سه لوغ وختونه استفاده وکړي یو دویم کله چې دوی کور ته راځي خپل وخت یې په نورو مسایلو نه مصرفوي مثلا په تلویزیونو په موبایلو په چټو په فیسبوک په دې شیانو دغه وخت یې خپل بچي ته ورکړي کنه بیا په پاینده کې یو جنجال ورته پیدا شي دریم ډېری افغانان خپل کار کور ته راوړي دوهنه دوسیې راپټم کړي پوګی راچولي راوړي کور کې حلوي یا مثلا کارونه راوړي کمپیوټر کې کور کې حلوي بیا بچي ته وایي چې لرې څه بچی زه کار لرم دفتر لرم پروژه لرم دا لرم دغه کار نه دی دفتر ته اختصاص کی په مغه وخت دی په دفتر کې دی اما هغه کار نه دی په مغه وخت کې هغه څوک چې وخت لري زه فکر نه کوم چې ټول به مصروف وي مور او پلار به دواړه مصروف وي ا دې اقل یو څوک به کور کې چې بیکار وي کله کله داسې چې پلار بیکار وي کله کله داسې چې مور بیکار وي نو دوی کوي چې ا دې اقل هغه کس چې بیکار ده هغه بچو ته وخت ورکړي یا په هغو وختو کې چې فرصت وي سهار ځي بچی سره مکتب ته دغه وخت کې دی وخت ورکړي مازیګر چې بیرته راولي موټر کې دغه وخت کې دی وخت ورکړي او ځینې میندې او پلارونه وایي چې ښه موږ خو ډوډۍ خورو سره غرمي همدا وخت ده کنه استاد د اروپاو له نظره هغه مور و پلار چې له ماشومانو سره ډوډۍ خوري او په ګډه سره کښېني دې ته وخت نه وایي اروپاو دا خو مجبوریت ده هغه هم ډوډۍ ته راغلی ته هم ډوډۍ ته راغلی دا وخت نه ده په دې کې ماشوم دا احساس نه کوي چې ته ما ته وخت راکړل سه دا ماشوم نه شي احساسولی
ځینې کسان له ماشوم سره لوبې کول یو رقم شرم ګڼي وایي زه خو کوچنی نه یم چې له دوی سره به لوبې وکړم تاسې په نظر که مشران چې په هغو کې مور و پلار ډېر رول لري له خپل کوچني سره لوبې وکړي دا څومره مثبت اثر ولري
ګوري پیغمبر علیه السلام له خپلو لمسیانو سره لوبې کولې که موږ د هغه پیروي ځان بلو او وایو چې موږ د هغه په دین یو نو موږ باید د خپل پیغمبر علیه السلام له کړنو نه او له سنت نه پیروي وکړو پیغمبر علیه السلام به خپلې سجدې ته د خپلو مسیانو په خاطر اوږدوالی ورکاوه مثلا سجده به یې ترې اوږده سوله ځکه چې مسی به یې په اوږه سپورو پیغمبر علیه السلام د خپلو مسیو لپاره اوښ کېده اوښ ورته ویل چې زه یې تاسې وښیم اسپ یم ته ماس په ما باندې په اصلاح زغلی وایم پیغمبر علیه السلام د خطبې په وخت کې خطبه خوسې کوي یو ځي ښار ته خپل مسیان راخلي په اصلاح په پښه یې کښېنوي او خلکو ته وایي چې په دقیق سره چې ماشومان او مال امانت ده د خدای دې امانت سره احتیاط وکړي زه فکر کوم چې موږ باید راسو او دې ته فکر وکړو چې پیغمبر علیه السلام ماشوم و چې ماشومانو سره لوبې کولې پیغمبر علیه السلام یو خپل مسی ښکل کړه او یو راهب راغی د ته ورته ویل چې پیغمبر علیه السلام دا څوک ده وایي دا مسی ده وایي دا ته خپل مسی ښکلې زه لس بچي لرم ما مې خپل اولادونه نه دي ښکل کړي وایي د پیغمبر علیه السلام سر ټیټ سه او ډېر ناراحته سه او نارامه سه او ورته وویل چې دا چې له تانه خدای له ماشومانو سره مینه لطانه خدای اخیسته په دې کې به زه څه وایم او تر هغو پورې وایي چې دا سړی ته د دې وایي سر ټیټ و بیا وایي ورته ونه کتل نو ګوري زموږ اصول زموږ دین زموږ عقاید څه وایي د ماشومانو په اړه او زموږ جنابان څه وایي چې ماشومانو سره لوبې څه معنا ورکوي که تاسو لاړ سئ اشعارو ته مثلا د مولانا په شعرونو کې د سعدي په شعرونو کې یا د رحمان بابا په شعرونو کې نورو شعرونو کې تاسو وګورئ تاسو به ډېره دا په زغرده وګورئ چې ماشوم اهمیت ده ماشوم ارزښت ده ماشوم سره لوبې ماشوم ښکلول د ماشوم امقت کېدل ماشوم سره د ماشوم په ژبه خبرې کول هېڅکله د یو انسان دبدبه او کشفش یا هغه لویوالی او عظمت نه راټیټوي او بل ماشوم نه پوهېږي چې ته څوک یې ماشوم نه پوهېږي چې ته رئیس جمهور یې ماشوم نه پوهېږي چې ته سفیر یې وایي ته مې پلار یې بس هغه چې لپلار نه هیله کې عادش کوخلي
هغه کورنۍ چې خپل وخت ماشومان ته نه ورکي کته هم تاسو په پایل کې د دې هغه بدې پایلې ویلې د دې هغه ډېر زیات بد اثرات بچي
هغه کورنۍ چې خپل بچو ته وخت نه ورکي هغه بچو ته نور خلک وخت ورکي مافیا وخت ورکي هغه بچو ته استفاده کوونکي خلک وخت ورکي هغه بچو ته نور الکان وخت ورکي او بیا سوء استفاده ترکي هغه بچو ته غله وخت ورکي بیا سوء استفاده ترکي هغه بچي معمولا پاینده کې غني نوخګر خلاق او سالم نی هغه په آینده کې خات نی متاسفانه اروایي ستونزې رفتاری ستونزې ټولنیز ستونزې ذهني ستونزې عاطفي ستونزې پیدا کوي او په آینده کې متاسفانه یو سالم انسان نه ترې جوړیږي
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ ژوندی اوسئ
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کې چی است الله مو مال او ملګری
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېری دي چې مشران یې فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول ښه نتیجه ولدي خو آیا رښتیا هم د دې سختۍ پایلې ښې وي ولې د کور مشران د کور په نورو غړو سختګیری کوي او په دې خاطر چې د کور فضا سمه وي د سختي پر ځای د کورنۍ مشران ته بدیل لارې کوم د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم بلکې راپور مریم توخی راوړم د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډېری مور او پلار پرته له دې چې په هغه پوه شي کوي دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اغېز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده سختي معنا دا چې هر څه مور او پلار وای باید پرته له دې او هغې ومنل شي او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ پر راتلونکي باندې ډېر بد اثر پرې باسي په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی نواب خواجه خپله کیسه داسې راته کوي
ما سره په داسې خیری کې ده چې ما په کله مال پوه دبره د مال سم پیه تعلیم نو مکتب نو درس نو بل شی نو دغه لرګي لاسو کې را کړی چې زه د وخان د بوزا دښتې ته هلته یو پیه او وخان چې وګیره له بازار ته به د ماښام د ولې وګی د ورور به مرات او مشر به راته سرګیری به کوله بیا به یو هلم و بهشته کولم اتی اخر دې ته مجبور کړم چې لاړم چې وتښتې د مجاهدو ته لاړم بس هغه دوره مې ټول د مجاهدو جهاد په دوره کې بیا تیره کړله اکور مورته پری خو بس تعلیم نو مکتب نه را باندې ویلې دغه نه را باندې ویلې او په نه خبر اخر دې ته مجبور کړم چې بس توپک مغاړه کې واشه ولاړم تیرې یاره د شو ساته کلن بوم شو بس ما مال ته شروع کړو بس ورس کلنې کې زلاړم مجبور سم زدي خو خان په بس مجبورې نه زاتې په دوه حلم ټکول به سبا اکور پری خو د تلم
د کابل ولایت اوسیدونکو هیله بیا په خپل گاوند کې دیوي کورنۍ کې څه کوي او وایي چې مور او پلار به له حد ډېر سخت کړي په خپل اولادونو کوله ان تر دې چې دوی به د مور یا پلار له اجازه پرته تلویزیون یا رادیو نشوي روښانه کولای چې ورسته بیا له ډیرو بدو پایلو سره مخ شول
زمونږ په هغه کې سیمه کې منطقه کې یو کورنۍ و چې ډیره قیدګیری او خپل اولادو به همیشه وخت دوی ډیره قیدګیری کوله د وړکوال نه دوی داسې مخته کړی چې مثلا بیرون به نه پرې خوده چا سره به نه پرې خوده ډیر بی جرأت او ډیر هغه ډیره قیدګیری به کاته به اجازه به دوی چې لویم شو تلویزیون نه شو لیدل رادیو به نه شو اوریدل چا سره به خبرې خو یو وخت دوی ځوانان شو مور پلار مړ شو نو دوی او د مازاد شو چې به بیرون اجتماع ته وته دوی ډیره خراب استفاده د ازادۍ نه وکړه. مثلا الکانو د رقم الکانو سره وګرځي د دوی تالکانو بازی ورکړه د کور نه یاد شي وست خرڅ کله یا داسې کارونه وکړه چې بيخي جالبه جالبه حتی شرابیان شو غله شو ډیر خراب خراب کارونه زده کړه. لورګان هم ډیره داسې کالي او لباسونه به اغوسته چې یعنی ازادي لاسته راوړه. حتی په دې سویه سره چې دوی چې ودونه وکړه میډونه پرې خدویل چې موږ دا حق لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود واحدی وای د کورنۍ مشران باید د کورنۍ له نورو غړو سره په خپل رویه کې اعتدال وکړي، یعنی هر څه په داسې ډول کنټرول کړي چې نورو ته د کور څلور دیوالونه د زندان څلور دیوالونه نشي.
د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو سره ډېر ښه دوستانه فضا کې خو ځینې وخت داسې پیښیږي چې مجبور ورسره سخت وکړو. هغه داسې سخت مثلا دوی په بلارۍ کې وګورو، مثلا په چا کارونه نه کول وړ وي، یا په درس کې دوی ستونزه ولري، درس ته نه ځي یا مکتب، دوی ته په جدیت او قاطعیت سره دا وایم چې آینده کې دا عمل تاسو نه تکرار نه شي. مور پلار باید ماشومانو سره ډېر سختی ونه کړي. دوستانه فضا باندې په خندا په ورین تندې باید هغه منفي پینټونو ته سړی متوجه کړي. که احیانا نه شو بیا هغه وخت کې نو انسان د حتمن سړی جدیت کوي لږ ذره، خو ډېر جدیت ښه نه وي.
د زابل ولایت اوسیدونکی محمد خان سلام د سختګیری پر ځای تشویق بولي او وړاندیز کوي چې مشران د دې لارې هم استفاده وکړي. خدای په ځینو مواردو کې سختګیری لازمه بولي او وایي
د سختګیری په باره کې زه داسې ویل غواړم، یو نظم ده، نظم ډیسپلین زموږ تاسې ورته وایو ټولنه کې، او یو هم سختګیری ده. کله چې د نظم د تامین لپاره موږ سختګیری کوو په نظم کې افراط راولو، یا افراط چې بل اخره غلطي پایلې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې درلودای شوی، تر هغه حده چې اصول مراد، یعنی د اصولو د مراد لپاره باید اول تشویق څخه کار واخیستل شي. سختګیری حتی په درس کې پر یو ماشوم باندې کوم، نو شاید زه دلته سختګیری وکم دی هلکور وباسم، لیکن ذهن یې آماده نه وي په سیم کې درس ونه وای، شاید په مکتب کې پل چرته په کانټین کې ناست وي. نو دلته مهمه ده چې ته داخلي د روح اندې ته آماده کې یو کار وکړي. خو بعضی حالاتو کې مثلا سګریټ پرې خودل او ځوانې په اسانه ما پرې نه دي، نو دلته سختګیری ته ضرورت شته. ماشوم مریض ده، نه دي ډاکټر ته په سمه، دلته سختګیری ته ضرورت شته. لیکن په نور مواردو لکه مکتب او د ځوان نور عادي موضوعاتو کې سختګیری بالکل باید ونه سي، ځکه که چرته تشویق وجود ولري روحي یو څوک آماده سي یو کار ته، بیا سختګیری ته ضرورت نشته.
دینی عالم عبدالباسط وایي د اسلام دین د مساوات او اعتدال دین دی، او ډېر تاکید هم په دې شوی چې مسلمانان باید د ژوند په ټولو چارو کې له نورو سره ښه وچلیږي، چې دې خبرې ته باید د کور په حدودو کې هم پام وشي.
عموما که څوک واقعا څوک د اسلام نه خبرې، اسلام کې نه سخت دریځ شته دی او نه داسې بې ځایه قهر شته دی. کنه خپل انس رضی الله عنه چې ما د پیغمبر علیه السلام سره لس کاله تیر کړی دي، خو هغې د خوله نه ما داسې یوه سخته خبره نه ده اورېدلې هېڅکله. نو که څوک واقعا د اسلام نه خبرې، هغه په اسلام کې سخت دریځي نشته، ولې خپل اصول چوکاټ شته دی. هغه په هر ځای کې بدون د اسلام نور دینونو کې خپل اصول چوکاټ دي، دغه سان د اسلام خپل اصول چوکاټ لري.
قدر منو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عام خلکو نظرونه راخیستي دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
زمانم محمد امام دی، وردګ دولت. او سختګیری باید ونه شي، باید ونه شي. سختګیری په وسره کې په سره شګه یو څوک په خپل مسیر نه پېسله خو لاړ شي، په وسره کې سختګیری په کې په باندې وکړي نه ولاړ لري. بغیر دغه نه پېسله په خپل مسیر چې برابر وي، یعنی د سره سختګیری په هیڅ وجه د هیڅ شوبې سره دغه نه خوښي یو نه دغه څه مشوره ده.
زمانم زهرا دی، د علوم اجتماعي کابل پانتون کې د تاریخ فاکولټي محصله یم او په خیخانه کې اوسېږم. اوس په افغاني کورنۍ کې دا سختګیری ډیره رواج ده، او دا سختګیری چې دا ډیره چې سختګیره شي هغه ډیر دوی ته خانه ده، او دوی باید میانه لار کې وي. ډیر سختګیری نه باید پر دوی وکړي، ځکه چې دوی هیڅ نه لیدلې، یعنی یو فکر نه اخلاص. نو باید په میانه لار، متوازی لار باید دوی مخته ولاړ شي.
زمانو محمد سیاد یو تن اوسیدل کده کابل ولایت یار زما په نظر باندې سختګری خانه ده زکه سختګری که چیرته په کومه کورنۍ کې څوک په خپل اولادونو باندې سختګری کوي نو هغه بیا داسې وخت راځي چې هغه د سختګری انجام چې ډېر سخت ښه نه وي زیاتره وخت موږ داسې کورنۍ لیدلې چې هغه خپل اولادونه ډېر قید ساتلي دي هماغه اولادونه چې دي بیا ډېر مصیبتونه رازیږولي دي ما ډېر سختګیره اوسېږي او ما ډېر زیات نرم اوسېږي داسې منځ مهاله چې اوسېږي ما په نظر ښه خبره ده
ران اوریدونکو دا چې والی ځینې مایندې او پلرونه په کور کې ډیره سختګیری کوي په کور کې له حده زیاته سختګیری کومې بدې پایلې کور او ټولنې ته درلودلی شي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته تاسو راپولم
پټولانه کې داس کورنۍ شته د کورنۍ مشران چې هغه ډیر سختګیری کوي په خوځو باندې په ماشومان باندې په ټوله کورنۍ باندې اله دې تاسو بولې د سختګیری
ډیر مختلف عوامل لري ایلتونه لري ول د افغاني ټولنه د افغاني ټولنه یو بسته ټولنه ورته وي او د سې ټولنه چې پغه کې دا خلاص دی یا باز دی چې ورته وي نشته پوهنه یا د تعلیم او تربیه کچه ډیره ټیټه ده سواد په کافی اندازه په دې ټولنه کې نشته او د سنت او د ورزښت په توګه په دې ټولنه کې پاتې شوی نسل په نسل د ټول هغه محدودیتونه دي یا عوامل دي چې د دې ځوانانو لپاره د ماشومانو لپاره یو محدود چوکاټ یو ډیر تنگ چوکاټ تنگ کړی ده او دا د منلو وړ نه ده
هغه له استاد په کورنۍ کې تر کوم حده پورې سختګیری باید وشي
اول سختګیری باید نه وشي زه په دې باور یم چې کورنۍ کې باید یو منظم ژوند د متقابل احترام پر بنسټ باید وسی هر څوک باید خپل مکلفیت وپیژني ماشوم ضرورت لري روزنه ته تر کوم زمانه پورې تر هغه زمانه پورې د خپل خیر او شر نه پیژني هر زمانه چې پوښو خیر او شر په ډیره ښه طریقه په ډیره مناسبه طریقه باید ماشومان وروزل شي تر څو چې قانوني سنتر شي یعنی محدودیت او داسې یو محدودیت چې اخلاقي انحرافات ته مخ پیدا نه کی یو جرایم ته یا مثلا غلا ته یا مثلا نور هغه بد افعال ته یا اعمال ته چې یو ځوان د خوته کیږي دا باید رهبری وشي مدیریت وشي پلار ته لارښوونه وکي مور ته لارښوونه وکي نیکو ته لارښوونه وکي امام د مسجد ته لارښوونه وکي مشر د کلی باید ورته لارښوونه وکي دغه محدودیت نه بلکې او لارښوونه باید وشي تر هغه زمانه پورې چې دوی خپل لارې چارې او خپل خو بد د ژوند دوی خپل پیدا
دغه ډیره سختګیری په کورنۍ کې البته کوم بعد اغیز لري په ټولنې باندې او په کورنۍ باندې
وځي خبره تر چې پاس چې په یو چا باندې محدودیت زکوي هغه خپل شخصیت نشي پیژندلی خپل شخصیت نشي پیدا کولای کله چې ورته دا زمينه پیدا شوله هغه به دغه چوکاټ نه وزي دا وخت په وخت دی تبدیلیږي موږ باید ماشومان داسې وروزو چې د هغوی شخصیت مختلف بودونه یا مختلف اړخونه باید انکشاف وکړي هغه باید پوه شي هغه باید مسلمان وسي هغه باید یو فرهنګي شخصیت وسي هغه باید عالم شي هغه باید دانشمند شي هغه باید متخصص شي هغه باید انجینر شي هغه باید داسې پوه شي چې دغه کورنۍ د ما د شخصیت دپاره یو مناسب بستر دی دا یو که چیرې موږ محدودیت پرې وضع کړو موږ دغه ټول اړخونه دی یا د دې استعداد هم وژلی ده محدودیت هم ورته تعین کړی ده چوکاټ هم ورته کله چې دا چوکاټ ماتیږي یعنی یو دم د یو بهر کې داخليږي بیا ته غرقيږي د دې لپاره چې د وقته ونخلي او سم مدیریت شي ځان چې د محدودیتونو په ترتیب سره هغه محدودیت چې د روزنې لپاره ضروري دغه باید وسی هغه چې نه د دې لپاره یو معنی ده هغه باید د مخې لري د دې په خاطر چې د بد اثرات منفي اثرات یا سو اثرات په ټولنه باندې دي
خپل استاد وسی حل لري چې باید وسی چې مثلا ځینې کورنۍ دغه سختګيري کوي بلا بلا برخو کې په کورنۍ غړو باندې اوس حل لري څه دي
زاولین حل لري دا بولم چې په دې ټولنه کې هغه هغه باید ډېر جدي شي یعنی هغه هغه یعنی ټول خلک باید باسواد شي د حل لار دا ده چې سړی خپل پوشي کتاب ولونی مطالعه وکړي د دنیا نه خبر شي د دین نه خبر شي د پیشرفت ترقی نه خبر شي هغه هیڅ کله پټو په خپل اولاد باندې محدودیت نه وځي دا یو دوام لار ده حل دا ده چې د موږ د مشران امامان سیاسي شخصیتونه مذهبي شخصیتونه دوی مکلفیت لري دوی اسلامي مکلفیت ده دا دې په خاطر د موږ مسجد باید د یو مسجد شي چې دا مرکز د تعلیم او تربیه شي دا مرکز دي شي چې ټولنه اصلاح شي دا یو دریم کورنۍ باید په دې پوښ د تیر نه باید مطالعه وکړي چې دا پخوانی نسلونو څه وکړي او لاسته راوړنی څه دي
ډیره
مننه خاښم تاسو نه ډیره مننه
دا و د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړ تر بیا خو وخت
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.